السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تریول سو بجو ده په راپورونه کې ورته چې ټاکل شوی د ولسمشری انتخاباتو دواړه کاندیدان نن بیا سره وګوري او د ملي اولي د حکومت پر اساساتو خبري وکړي په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم در تلرو خو په پیل کې له سید کمال شاه عارف نه خبرونه وري
د خبرونو سرچکی د اصلاحاتو اهم پالنې ډله هیله لري چې د ملي وحدت حکومت په اړه د اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله په نننۍ کتنه کې به د تحول او تداوم ټیم د امریکا په منځګړیتوب سوې پرېکړه ومني. پر کونړ د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې د رتوغل سوو توغندۍ له امله دوه تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي او په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسله والې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا ستراتیژي د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې اعلان کړې. د خبرونو تفصیل د اصلاحاتو او همپالنې ډله هیله لري چې د ملي وحدت د حکومت په اړه د اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله په نننۍ کتنه کې به د تحول او تداوم ټیم د امریکا په منځګړیتوب سوې پرېکړه ومني. د دې ډلې ویان فضل الرحمن اوریال ازادي راډیو سره په خبرو کې له مقابل لوري څخه د نیتا پوښتنه وکړه خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د ناوړه عواقبو مسؤل به سیال ټیم وي. خو د اشرف غني احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم تر ټولو مهم اصل د افغانستان اساسي قانون بولي. د دې ټیم یو ویان صدیق پتمن ازادي راډیو ټول له خپل سیال ټیم څخه د اساسي قانون درناوی غواړي. د ملي وحدت د حکومت په اړه په خبرو کې ولنجمنه مسله د اجرایه مشر مقام دی. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ملي وحدت پر حکومت کې د دې مقام لپاره پراخ صلاحیتونه او له هغې ډلې د کابینې مشري غواړي خو د تحول او تداوم ټیم دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف کار بولي. افغان حکومت د سلما بند د امنیت لپاره د نوو تدابیرو خبر ورکوي. د جمهور ریاست د رسمي پاڼې د خبر لمخې پرون د سلما بند د امنیت په اړه د ملي امنیت شورا په غونډه کې خبرې وسوې او پریکړه وسوې چې امنیتي ځواکونه باید په هرات ولایت کې د دې ملي پروژې د امنیت لپاره سمدستي اقدام وکړي. د جمهور ریاست بیان یادونه کوي چې د دې بند په شاوخوا کې په دې وروستیو کې تروریستي فعالیتونه زیات شوي دي. سلما بند هند رغوي او له دې مخکې د هند په بیلابیلو سیمو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر هغو پروژو حملې سوي چې د هند په مالی او تخنیکي مرسته جوړیږي. هند د سلما بند پر رغونه یو سل او اتیا میلیونه ډالر لګولي او تمه ده چې دا بند به شاوخوا څلوېښت میګاواټه برېښنا تولید کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د هرات د سلما بند د رغونې چارې به له ځینو تخنیکي کارونو وروسته په دیارلس سوه څلور نوي کال کې بشپړه سي. پر کونړ د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې د رتغول سوو توغندۍ له امله دوه تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ټول چې دا کسان تیره شپه په دانګام ولسوالۍ کې وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستاني ملشو تیره شپه یو ځل بیا پر دانګام ولسوالۍ لسګونه توغندۍ راټوغولې دي. سیدخیل زیاته کړه چې وژل سوي او ټپیان ملکي وګړي دي. د تیرو څو کلونو را په دې خوا پر دغه ولایت د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې د راټوغول سوو توغندۍ له امله په لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتې او په سلګونو کورنیو یې خپلې سیمې پرې ایښې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اوه پنځوس افغانۍ پنځه ویشت پله، یو یورو څلور اویا افغانۍ، یو انګلیسي پونډ د نوي افغانۍ شل پله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ شل پله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه څلور شپېته افغانۍ. په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت یادایش په نوم وسله والې ډلې پر ضد مبارزې لپاره د امریکا ستراتیژي د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې اعلان کړې. اوباما د امریکا له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د داعش ډلې پر ضد مبارزې ستراتیژي به له خپلو خلکو سره شریکه کړي او ډاډ به ورکړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه ممکنه ده. اوباما وویل دی غواړي چې د امریکا خلک د هغه ګواښ پر څرنګوالي پوه سي چې ورسره مخامخ دي. د وی هغه څه چې زه غواړم خلک پرې پوه سي دا دي چې د څو میاشتو په ترڅ کې به وکولی سو د داعش ډلې زور اوبه کړو او وړتیا په سیستماتیک ډول کم کړو. موږ به هغه صحیح محدودې کړو چې دا ډله ولکه پرې لري او بالاخره مات به یې کړو. ولسمشر اوباما دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا پوځ پرون د عراق په انبار ولایت کې د حادثې د برېښنا ستراتیژیک بند ته نږدې د اسلامي دولت پر وسله والې ډلې چې عراقي ځواکونه یې کلابند کړي دي بمباري وکړه. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون وویل چې دا بمباری د عراق د حکومت په غوښتنه سوې. له بلې خوا د عرب لیک مشر د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې د اسلامي دولت د وسلوال پر ضد پوځي او سیاسي مقابله وکړي. نبیل العربي په قاهره کې په یو غونډه کې وویل عربي هیوادونه له دې سرطاني او تروریستي ډلې سره د هر اړخیزې مقابلې لپاره باید یو څرګند او قاطع دریځ خپل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشر سلاکار وایي امریکا اوس هم چین یو لومړیتوب ګڼي. سوزان رایس دا خبره نن د چین لوی مهم ډیپلومات جیانګ جیچی سره په کتنه کې وکړه. میرمن رایس د دې لپاره په چین کې ده چې دغه هیواد ته په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر امکانات برابر کړي. تمه کېږي چې رایس درې ورځې په چین کې پاته وي. تمه کېږي اروپایي اتحاد نن پر روسیې د بندیزونو څلورم پړاو رسمن ومني. پر روسیې دغه بندیزونه په اوکراین کې د دې هیواد اقدامات له کبله لګول کېږي. د روسیې په وړاندې پر دغو نو اقداماتو د اروپایي ټولنې مشرانو د جمعې په ورځ په ویلز کې د ناټو د سرمشریز په څنډه کې موافقه وکړه. د بندیز لګولو پریکړه څو ساعته وروسته تر هغه کېږي چې کیف او روس پلو بیت الغوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې د پنځه میاشتني کړکېچ د حل لپاره پر یوه اوربان موافقه وکړه. په دې کړکېچ شاوخوا 2,600 کسان مړه شوي دي. اروپایي ټولنه وایي دغه بندیزونه په دې شرط ځنډول کېدلی سي چې مسکو پر اوکراین کې د اوربان شرایطو درناوی وکړي او د اوکراین له ختیځ نه خپل پوځیان وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غوسه څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه تازه بندیزونه لګول به یو نامشخص عکس العمل وي. د اوکراین ختیځ ښار دونست نږدې پرون د توغندۍ د پرله پسې غږونو اورېدل کېدل او د دې ښار پر سر تور لوګیو بیا یو ویره خوره کړه چې ښایي هلته نافذ اوربان مات سي. توغندۍ د دونست هوایي ډګر ته له هغې نږدې سیمې څخه ویشتل کېدلی چې د اوکراین د دولتي قواو په لاس کې وه، خو په تېره می میاشت کې د روس په لوبې تلفال لاسته ورغله. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشونکو یو نږدې سلاکار پرون وویل د ناټو پنځو غړو هیوادونو د ویلس په سرمشریزه کې له کیف سره د وسلو او پوځي سلاکارانو د ورکړې ژمنه کړې. یوری لوسینکو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ناټو په سرمشریزه کې موافقه وسوه چې د امریکا، فرانسې، پولینډ، ایټالیا او ناروی سخت عصري وسلې، تجهیزات او پوځي سلاکاران به د اوکراین لپاره چمتو کېږي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي چې پر اوکراین د روسیې لخوا څرګند تیری د امریکا او ګرجستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا باعث و. ښاغلی هیګل د ګرجستان له دفاع وزیر اراکلی الاسنیا سره د دې هیواد په پلازمینې تبلیسی کې له پرونۍ کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې. د پویلس کې د ناټو سرمشریزه په ناټو کې د غړیتوب لپاره د ګرجستان په هڅو کې یو مهم پړاو وبله او ویل چې هیواد به دې هدف ته په رسېدو کې له ګرجستان سره مرسته وکړي. چېګ هیګل همدارس ټینګار وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو خطرناکو او غیر مسولانه اقداماتو په پام سره د ګرجستان او ناټو ترمنځ لا ژورې اړیکې ځانګړی اهمیت لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ وسره سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په پام کې د ولسمشری انتخاباتو دواړه کاندیدان نن بیا سره وګوري او د ملي یووالي د حکومت پر اساساتو خبري وکړي. د اصلاحاتو او همپلنې ټیم د سیاسي او اقتصادي کړکېچ مسؤل حکومت او د انتخاباتو د خیل ارګانونه بولي، خو یو سیاسي کارپوه وایي
اصلا به دغه ستونزه کې هغه ټیم مسؤلیت لري چې هغه قانون نمایي چې میره نه او تفتیش د آرا چې د دې خواهش د نړیوالې ټولنې لخوا یې مدیریت وسو نمایي. دغه ټیم دی چې عامل د بحران دی.
په کونړ کې دینی عالمان او قومي مشران د انتخاباتو د نتیجو د ژر اعلانېدو غوښتنه لري.
کومې پیسې چې زموږ د دې ملت په دغه انتخاباتو باندې لګېدلې دي د انتخاباتو له نتیجه موږ له باید لاس کې راغلي.
د خوست ګردیز د سړک د پاتې برخې د جوړېدو پروژه پرانستل شوه.
د دغه پروژې چې 25 کیلومتره سړک اتلس میاشت کې به جوړېږي سره پاسه $2.5 میلیون لګ.
د انتخاباتو روانه لنجمو د ګوړې په چارو کې ورګډه کړي.
ولې چا خپل ویښتان نه اصلاح کول؟
ځکه چې د دوم دور د انتخاباتو نتایج نه معلوم.
ولې قصابانو د زړو څارویو غوښې خرڅولې؟
ځکه چې د دوم دور د انتخاباتو نتایج نه معلوم.
د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم درته لرو، نور مسایل هم څېړو. په پام کې ده چې د ولسمشری انتخاباتو دوه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله نن یو ځل بیا په کابل کې سره وګوري او د ملي وحدت د حکومت پر اساساتو خبرې وکړي. د عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیم پرون خبرداری ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت په اړه له سیال ټیم سره نننۍ خبرې نتیجه ورنه کړي نو دوی به خپل نوی دریځ اعلان کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا پر دواړو کاندیدانو غږ وکړ چې د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې اترې سمدستي بشپړې کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو نتایج ډیر ژر اعلان شي، ګمان کیږي چې د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله نننۍ کتنه ښایي وروستۍ وي. د اصلاحاتو او همپالنې ډله هیله څرګندوي چې په نننیو خبرو کې به یې سیاله ډله د ملي وحدت د حکومت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب شوې پریکړه ومني. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې د تحول او تداوم له ډلې څخه د انعطاف غوښتنه وکړه.
هغه ګډه اعلامیه او توافقات چې د ښاغلي جان کیری په منځګړیتوب سي په افغانستان کې د ملي دولت د جوړولو لپاره خپلو ژمنو ته وفادار پاتې سي او په عملي کولو کې صادقانه ګامونه اوچت کړي.
معلومه نه ده چې دواړه کاندیدان به په نننۍ کتنه کې کومې موافقې ته ورسیږي کنه، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړمش په یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو غوښتل چې د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې بشپړې کړي څو نوی حکومت ډیر ژر په کار پیل وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې دا غوښتنه ښاغلي اوباما د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. بیان د اوباما له قوله لیکي چې دی وایي دا توافق به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډاډمنې او په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. د ملي وحدت د حکومت څرنګوالی لنجمنه مسله ده. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ټینګار کوي چې په هر راز خبرو کې تر ټولو مهم اصل د افغانستان اساسي قانون دی. د دې ټیم ویان صدیق پاتمن له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له خپل سیال ټیم څخه د اساسي قانون درناوی غواړي.
موږ دا ده چې دواړه ټیمونه د مشروع ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د اساسي قانون په رڼا کې موافقې ته ورسیږي او د افغانانو لپاره تر دې زیات مشکلات پیدا نه کړي او د خلکو د رایې درناوی وکړي.
د عبدالله د ټیم یو ویان تیره ورځ خبرداری ورکړ چې که یې په نننیو خبرو کې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپله راتلونکې پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. ښاغلي اوریا هم له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که دا خبرې د دوی په خوښه نتیجه ورنه کړي نو د ناوړه عواقبو مسؤل به د دوی سیال ټیم وي.
هیله لرو چې د تحول او تداوم ټیم له همدو ارزښتونو سره سم ګام وچت او که چېرې صادقانه ګامونه وچت کړي نو بیا پایلې چې هر څه وي مسؤلیت به دوی په غاړه وي.
ښاغلي اوریا د خپلو احتمالي اقداماتو په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو له دې مخکې د ښاغلي عبدالله یو بل نږدې متحد د بلخ والي عطا محمد نور د شنو او نارنجي اعتراضونو ګواښ کړی و. خو آیا د تحول او تداوم ټیم د دې خبرداریو او ګواښونو په وړاندې انعطاف ته چمتو دی؟ د دې ټیم ویاند صدیق پتمن یو ځل بیا:
انعطاف په ټوله معنا د انتخاباتو د ابتدایي اعلان نه وروسته مقابل ټیم چې هر پیشنهاد کړی موږ سره هغه پیشنهاد منلی دی او وړاندې کړي دی. دوی دا پیشنهاد په نیمه لار کې پرېښی دی. اوس ګټونکی ټیم بایلونکي ټیم ستا په حکومت کې برخه ورکول د هغه اصل دی او موږ دغه اصل ته ژمن یو. امیدوار یو چې زموږ دوستان هم دغه اصل ته ژمن پاتې شي او دواړه ټیمونه کوشش وکړي چې د افغانستان اساسي قانون مراد شي.
د ملي وحدت د حکومت په ترکیب کې تر ټولو زیاته لنجمنه مسله د اجرایه مشر مقام دی. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایه مشر لپاره پراخ صلاحیت او له هغې ډلې د کابینې مشري غواړي. خو د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف کار بولي.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو شمیر ملاتړي په هیواد کې وروستي امنیتي او اقتصادي کړکیچونه د حکومت او په انتخاباتو کې د ځینو دخیلو ارګانونو کار بولي. د دې ټیم یو غړي پرون د شهید اونۍ په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل چې دغسې وضعیت خلک ستومانه کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو شمیر غړي په هیواد کې د وروستیو اقتصادي او امنیتي کړکیچونو لامل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم او افغان حکومت ګڼي. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو ملاتړي احمد بهزاد د یکشنبې په ورځ د شهید د ونۍ په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې وروستي کړکیچونه پلان شوي دي.
امروز فشارهایی که سر مردم هست،
نن ورځ کوم فشارونه چې په خلکو دي، امنیتی او اقتصادي ستونزې، دا ټول پلان شوي دي تر څو د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
د وبل پارک ماڼۍ کې هم یو شمیر کړي شته چې هڅه کوي وضعیت کړکیچن کړي، خو جمهوری ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار په انتخاباتي بهیر کې په خپل بې طرفۍ ټینګار کړی دی. خغلی بهزاد بهرانیان هم تورن کړل چې په انتخاباتو کې د تقلب د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د افغانستان په وروستیو نامنیو او اقتصادي کړکیچونو کې هغه ټیم مسؤلیت لري چې قانون نه مني. په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر آزادی راډیو ته وویل چې د رایو تر بیا څېړنې وروسته باید دواړه ټیمونه قانون ته غاړه کېږدي.
اصلا په دغه ستونزه کې هغه ټیم مسؤلیت لري چې هغه قانون نه مني، شمیرنه او تفتیش د آرا چې د دوی خواهش د نړیوالې ټولنې له خوا یې مدیریت وسو او خورا ډېر ناظرین د بین المللي هم پکې وو او ناپاکې رایې له پاکې رایې بېلې کړلې او د دغه پایلې اوس نه مني. دغه ټیم دی چې عامل د بحران به وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو بیا ځلي تفتیش او میکانیزمونه د دواړو کاندیدانو له موافقې سره سم ترسره کیږي او دواړه مکلف دي چې نتایج ومني. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن څو ورځې مخکې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بحران باید ژر تر ژره حل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې صاف او واضح واوري، چې ادرس یې د ازادي راډیو .com. کولی سي چې ازادي راډیو په فیسبوک کې پیدا کړئ چې پته یې د facebook.com/azadiradio. تاسو هم د ازادي راډیو پاڼه خوښه یا لایک کړئ، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. په کونړ کې په لسګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو د انتخاباتو د پایلو د ژر اعلانېدو غوښتنه وکړه. دوی له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې نتایج دی پورین تندی اومنی او لنور اختلافات دی ډډه وکړي. تفصیل د روحلا انوري پر رپورت کې.
د دم کلی د ځوانانو شورا مشر زبیح الله صاحب الحق ویل ټول افغانانو په ځانګړي ډول د کونړ خلک په ډیرو سختو شرایطو کې د رای مرکزونو ته تللي او خپلې رایې ور نومانته ورکړې دي. اوس چې ګوري په یو او بل نومي د رای وو قرباني او سپکاوی کېږي. د ټاکنو د پایلو ځنډ سره یې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
هغه خویندې چې بازار ته سودا پسې نه وي کله راوتلې، بازار یې نه ولیدلې، هغه په دغه ډزو نه وینې لیدلې، راوتلې بلې ریګارې ورکړي. مونږ او تاسو د یو داسې احساس چې د افغانستان د جوړولو، د اسلامي حکومت د راوستلو او د خلکو د ارمانونو د پوره کېدلو په خاطر باندې مونږ او تاسو سره ورکړه.
دوی د ټاکنو له دواړو کمیسیونونو او اوسني حکومت په کلکه غواړي چې د انتخاباتو نتایج زر اعلان کړي.
موږ د حکومت نه، موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه، موږ د شکایاتو د کمیسیون نه، د خپلو وینو چې هغه زموږ کوم ورونه پکې شهیدان شوي دي، کومې خویندې پکې شهیدان شوي، کوم ملي ځواکونه زموږ په ورونو کې خوښ شوي دي، شامل شوي دي، کومې پیسې چې زموږ د دې ملت په دغه انتخاباتو باندې لګېدلې دي، د انتخاباتو نه نتیجه موږ له باید لاس کې راکړي.
د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر حاجي سخي محمد وویل دوی په تیرو ټاکنو کې له نورو زیاتې قرباني ورکړي. د دې لپاره رای ورکړي چې نن سبا چې خلکو کومې چوکۍ په زور لاندې کړي، له هغوی به ولس خلاصوي.
مونږ ډاکټر صاحب اشرف غني ته ور داسې نه دی ورکلې چې زما پلار دی، زما د تره زوی دی، زما د کاکا زوی دی، زما پښتون دی، ما په دین دی ورکلې، ما په پویا او په د هغې په دینداري او په تقوا او په خدمت مانی چې موږ سره کومې وعدې کړي، په هغې موټ ورکړی دی. که چېرته دا د زمونږ پر یو مانی چا سره مصلحت وکړي، چا سره سازش وکړي، مونږ ته بل او دا به یو شی دی، مونږ د دې په مقابل کې به قیام کوو.
راټولو شوو خلکو ویل مجاهدین دوی دي چې د شورویانو په ضد په میړانه جهاد کړي، روسانو سره یې سازش نه دی کړی، خپل ولسونه یې نه دي وژلي، او نه هم دولتي ځمکې نیولي. په پای کې د حاجي غلام الله وقار لخوا د غونډې پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې شنه او نارنجي خوځښتونه غندل شوي او یاد خوځښتونه یې د یو بل کورنۍ جنگ پیل بللی و.
موږ د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو د اساسي قانون د حکمونو په رڼا کې چې زموږ ملي وثیقه ده کلک ملاتړ کوو. که د اساسي قانون په خلاف کوم سازش وشي موږ ته د منلو وړ نه دی. موږ به هیچ چا ته اجازه ورنه کړو چې د جهاد د مقدسې کلمې افتخارات د خپل ځان شخصي حق وګڼي او په دې پلمه ځان مطرح او امتیازات ترلاسه کړي. نارنجي خوځښتونو ته د یو بل نامشروع جنګ د پیلامه کیدای شي. ولس د توطیهګرو په توطیو پوهیږي، دا خلک دې پوه شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د ټاکنو د پایلو د زر اعلان غوښتنه کیږي چې د انتخاباتو کمیسیونونو د بیا شمیرنې پروسه پای ته رسولې. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پلوین وایي که چیرته د انتخاباتو نتایج د سیاسي جوړجاړي وړاندې اعلان شي دوی ته د منلو وړ نه دي. خو خلک وایي باید سیاسیون له خپلو شخصي ګټو تیر شي، د دوی رایو ته دې احترام وکړي او د ټاکنو اعلانېدونکي پایلې دې په ورین تندي ومني. څو روانه اوږده لانجه پای ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
مانم بسم الله دی باشندی ولایت فرایم. د افغانستان خلګ بالا تعامل نه لري، هر څه عجلتره دغه نتایج باید اعلان شي چې د افغانستان خلګ ټول خلګ بیکاره دي، هیڅ کار نشته، مشتوس پیسې ډیر کښته راغلي د مقابل د ډالر د تومان. خلګ دومره پریشان دي چې آیا سبب څنګه بوسي. په حقیقت کې کرشتیا هر یو افغان وسی او حقیقت د وطن پرګران وسی چې بایللی وسی باید تسلیم سي دابل ته مبارکی ورکی ورته وای چې مبارک دي سه او پر چوکی هغه کشی نیوی و پریږ دی چې هغه کامیاب کاندید خپل کارونه مخته یوسی او پر ش د د سره باید همیشه هم کار وسی.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدیا اوس به ناجیه سفیر ته وای چې په کابل کې نن ورسپانو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو تر څنګ بیا هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي په راتلونکي حکومت کې د اجرایوي ریاست د صلاحیتونو او د پغمان پیښې عاملینو ته د اعدام د حکم په اړه لیکنې او تبصرې کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم له قوله لیکلي چې که مساوي واک ورنه کړل شي خونړي اعتراضونه به پیل کړي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوي دواړو انتخاباتي ټیمونو ویلي خی دواړه کاندیدان د اجرایوي ریاست د صلاحیتونو په اړه خبرې وکړي. ویسا خپلواکي ورسپانې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا له افغان کاندیدانو سره د ملي والد حکومت د جوړېدو او د انتخاباتو د نتیجو د منلو پر سر ټلیفوني خبرې وکړي. په مطلب کې وړاندې د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په حواله لیکل شوي چې له عبدالله عبدالله سره د ولسمشر اوباما په دغو 15 دقیقو ټلیفوني خبرو کې ښاغلي اوباما له عبدالله غوښتنه کړې چې له اشرف غنی احمدزي سره د خبرو په هدف وګوري. دولتي ورسپانې انیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي په حواله ویلي چې د انتخاباتو تخنیکي چارې به په راتلونکو 100 ورځو کې پای ته ورسیږي. هیواد ورسپانې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال کیمبل او د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د کتنې پر بنسټ لیکلي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د رایې پاڼو د پلټنې بهیر پای ته رسیدلی. ورسپانې زیاته کړې افغانان هیله مند دي چې په ډیر لنډ ممکن وخت کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو شاهدان واوسي. په دې کتنه کې همداراز د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان هم ټینګار کړی چې افغانستان د ملي یووالي حکومت جوړ د محور ورسپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د پغمان پیښې وتنو عاملانو ته د اعدام سزا واوروله چې د هیوادوالو لخوا یې تود هرکلی وشو. او اوس اصلي پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو ملاتړي څوک دي او د دوی په اعدام سره به د دغو شان پیښو سرچینې له منځه ولاړې شي او که نه. د مقالې لیکوال لیکي که چېرته قضایي ارګانونه غواړي په هیواد کې امنیت راشي او خپل بایللی حیثیت بیرته یاده کړي نو د پیښې اصلي عاملین دي افشا او د یوې علني محکمې په جریان کې دي پر قانون تطبیق شي. او په پای کې سرنوشت ورسپانې په سر مقاله کې لیکلي چې د خلکو له پرلپسې غوښتنو وروسته په کابل کې د درېمې حوزې لومړنۍ محکمې د خلکو له غوښتنې سره سم عمل وکړ. پرونۍ محکمې هغو وتنو ته سزا واوروله چې په غلا او وژنو او په دې وروستیو کې په ډله ییز جنسي تېري تورن و.
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کډوخیل ته په امریکا کې د هغې د خدمتونو له کبله دوه میډالونه ورکول سول. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینکی کډوخیل ته د دې د خدماتو لپاره د دوه امریکایي سازمانونو لخوا د ښځو او د بشر د حقونو نه د ملاتړ په هدف میډالونه ورکړل شوي. اغلی کډوخیل چې د یک شنبې په ورځ کابل ته راورسېده رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا میډالونه ورته د هغو خدماتو له امله ورکړل شوي چې دی خپلو خلکو ته کړي.
امریکا کې دوه ځلې ماته میډال راکړل شو، زما هغه تعهد د افغانستان د خلکو په وړاندې او خصوصا د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو د دفاع په خاطر باندې دوه ارګنایزیشنو په امریکا کې چې هغوی دوه ځله په مختلف وار ماته راکړل.
میرمن کډوخیل له یو کال راهیسې په امریکا کې وه او په یو روغتون کې تر درملنې وروسته اوس د صدري سرطان له ناروغۍ هم روغه شوې ده. کډوخیل له افغان حکومت وغوښتل چې افغان ډاکټرانو ته په بهرنیو هیوادونو کې د تحصیل زمینه برابره کړي سو په هیواد کې د سرطان او نورو وژونکو ناروغیو د درملنې اسانتیاوې رامنځته شي. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو یو بل استازی فرخونده زهره نادری وایي د دغو میډالونو راوړل د ټول هیواد لپاره یوه لاسته راوړنه ده او وی ویل چې افغانان په هره برخه کې وړتیا لري او ډک لاسونه هیواد ته راستنیږي. دا وایي دوی له دې ناروغۍ سره مقاومت وکړ او دې ناروغۍ ته یې ماتې ورکړه او کولی شي ټول افغان ښځو ته یو پیغام ورسوي چې موږ یوازې په یوه څنګه کې نه بلکې په هر سنګر کې جنګیږو، حتی که د سرطان ناروغۍ په وړاندې هم وي جنګیږو، بریالي او ډک لاسونه هیواد ته راستنیږو. له دې وړاندې یو شمېر نورو افغان میرمنو هم د خپلو خدماتو له امله له نړیوالو سازمانونو میډالونه ترلاسه کړي دي. څېړونکي وایي که افغان میرمنو ته کاري زمینې برابرې او فعالیتونو ته یې شرایط مساعد شي نو دوی به د ټولنې په ښه بدلون کې ګټور رول ولوبوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د خوست ګردیز د سړک په اوږدو کې د هغې برخې پر پخولو کار پیل سو چې تر اوسه نیمګړې پاتې وه. د سړک دغه برخه چې 25 کیلومتره اوږدوالی لري د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا په 13 میاشتو کې جوړیږي. تفصیل د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت اوسیدونکو د 14 کلو پر لپسې غوښتنه وروسته بالاخره د خوست ګردې سړک د پاتې برخې د پخولو او کرېډ کولو کارونه هم پیل شول. یاد سړک چې 25 کیلومتره د کرېډ کولو او اساسي جوړولو پاتې دی د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې لوري به د نږدې 3.5 میلیونه ډالرو په لګښت د 18 میاشتو په موده کې بشپړ شي. خوست والي عبدالجبار نعیمي د یکشنبه په ورځ د دې کار د پیل په مراسمو کې د خوست د شمال دوه منده په ولسوالۍ کې ازادۍ راډیو ته وویل مخکې کلونه د دې سړک په کار کې د ځنډ یو لامل بیامنیتي وه چې اوس مهال دا ستونزه له منځه تللي او د سړک د جوړولو په کار کې ټول خلک د حکومت او افغان ځواکونو سره همکار دي.
موږ په همدې هوډ دلته راغلي چې انشاءالله د دې سړک د افتتاح څخه تر اخره پورې به انشاءالله چې نظارت کیږي او په ټول قوت سره به د دې پروژې په جوړولو کې به ټول مرسته کوي انشاءالله. د دې پروژې چې 25 کیلومتره سړک 13 میاشت کې به جوړیږي او سره پاسه 2.5 میلیونه ډالر لګښت باندې راځي.
د خوست ګردې سړک چې نږدې ټول د غرونو او غونډیو په لمنو کې غځېدلی 105 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تېرو اوو کلونو کې ډېره برخه پخه شوې، خو 2.5 کیلومتره یې تر دې وروستیو پاتې و چې 14 کیلومتره یې تېر کال پوخ شو او په پاتې 25 کیلومترو باندې اوس د جوړولو کارونه پیل شول. په خوست کې د ملي اردو د پلیلي واکمندان جنرال ناصر هدایت ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لارې په اوږدو کې د دوی د ځواکونو لخوا د بشپړو امنیتي تیاریو یادونه وکړه.
د ملي اردو منصوبین په دغه لویه لاره کې د امنیت ټینګښت مسؤلیت لري. تاسو ته ټولو خوستوالو ته دا درکوم چې ملي اردو په پوره مسلکي وړتیا، صداقت او ایمانداري سره په دغه سیمه کې امنیت ټینګ کړي تر څو دغه شرکت وکولی شي په آرامه توګه خپل کار مخکې بیایي.
د خوست ګردیز په سړک یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکي د قبایلي سیمې میرانشاه، پړچنار او ټل څخه پکتیا او د افغانستان نورو ولایتونو ته لېږدول کیږي. دا سړک د نورو لارو په پرتله د کراچۍ تجارتي بندر ته 301 کیلومتره لاندې دی. د یادونې وړ ده کارپوهان د خوست د اقتصادي پرمختیا او د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه پاره د خوست ګردې سړک اساسي جوړول او پخول یو مهم شرط ګڼي او وایي چې په جوړ سړک باندې د توکو او سپرلیو د ګارډ په ترافیکو کې زیاتوالی راځي او کرایې ورسره آسانیږي.
ستاسو له پیغامونو نه.
ازمانم سمولا د یو تن د کندوز اوسیدونکو په کندوز کې د کار نشټوالی د ځوانانو غټه ستونزه ده. د دوی لپاره کار زمینه نه برابره. ډیری ځوانان همدغه اوس هم په کندوز کې خارج مملکتونو ته روان دي او دا طبیعي ده. یو ځوان چې بیکاره شي طبعا مایوسه کیږي. هغوی هر کار ته لاس اچوي، په مخدره توکو باندې اخته کیږي، د دولت په ضد یو عمل د پیسو په مقابل کې اجرا کوي یا به معتاد کیږي.
د کندوز یو اوسیدونکی د بیکاری پر ستونزه خبرې کولې. له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف.